یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په مزار شریف کې د جنبش ملي د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نولو عملیات کوم ځای ته رسیدلی دي. د انتخاباتو اړوندو مسایلو ته کتنه کوو او پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زمرای زما حق اوري. خو له هر څه مخکې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي،
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د هغو وو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل سوی، او د ترکیې دفاع وزیر وایي ترکیه د ناټو مهمه متحده ده او له دغه دفاعي تړون څخه د وتلو اراده نه لري. د خبرونو تفصیل. د هغو وو ولایتونو له ډلې چې پرون پکښې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه پیل سوه، په درې ولایتونو کې دا بهیر بشپړ سوی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب رحمان ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه بېله کومې ستونزې روانه ده. هغه زیاته کړه،
په درې ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمېرنه خلاصه شوې، پای ته رسېدلې. سرپل، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
په همدې حال کې پر ټاکنو د څار بنسټونه بیا هیله ښیي چې د رایو بیا شمېرنه او څېړنې پایلې باید د دې سبب سي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. په ننګرهار او خوست ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د نه کارولو کمپاین پیل سوی دی. د افغانستان په دغو دوو سرحدي ولایتونو کې ورځنی کاروبار تر ډیره په پاکستاني روپیو چلیږي. د افغانستان چارواکو په خبره د پاکستاني روپیو کارول نه یوازې د افغانیو ارزښت کموه، بلکې د افغانستان اقتصاد ته یې زیان رسوه. د ننګرهار د والي ویند عطا الله خوګیاڼي بیګش په ازادي راډیو ته وویل چې اوس د پاکستاني روپیو د نه کارولو لپاره عملي اقدامات پیل سوي دي. هغه زیاتوي د عملي اقداماتو د پیل لومړۍ برخه ده، چې د ننګرهار والی تیر ورځ امر کړی و چې هیڅ دولتي ادارې، عام خلک او د ادارې کارکوونکي چې هغوی په جیبونو کې بهرني اثار په ځانګړي ډول پاکستاني کلدارې وي، نسی کولای تګ راتګ وکړي. په ټولو ادارو کې همدغه چاره ترسره سوې ده، او دی وایي چې دا به په ولسوالیو کې هم دغه اقدام ترسره کیږي. په ننګرهار ولایت سربیره خوست کې هم د افغانیو د ترویج لپاره کمپاین پیل سوی دی. په دغو دواړو ولایتونو کې د اثارو د تبادلې مارکیټونو او صرافانو ته نوي افغاني بانک نوټونه ورکړل سوي دي، څو په مټې پاکستاني روپۍ ټولې سي. په هرات کې پرون شپه ناوخته درې پولیس د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل سوي دي. د هرات امنیه قوماندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغو پولیسو د لسمې امنیتي حوزې په شاوخوا کې ګزمه کوله چې په موټر سایکل سپرو نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړې. پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه بریدګر هم وژلي دي. اخوا د هرات حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي ازادي راډیو ته وویل چې له دې پېښې د دوی روغتون ته څلور ملکیان او یو پولیس ټپي وروړل سوي دي او درملنې روانه ده. سمو ژغ لازا د رادیو بری. د ترکیه دفاع وزیر وایي ترکیه د ناټو مهمه متحده ده او له دغه دفاعي تړون څخه د وتلو اراده نه لري. خلوصي اکار د خبره په دوحه کې پر نړیوال امن رابلل سوي کنفرانس ته پرون وکړه. هغه له روسیې د میزایلو د دفاعي لانجمن سیستم د رانیولو د انګیزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ترکیه ناټو ماموریت ته ژمنه ده. شغلی اکار زیاته کړه ترکیه به په ناټو تړون کې خپلو دندو ته دوام ورکړي. د ناټو د دوو غړو ترکیه او امریکا ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د کودتا د هڅې له کبله ترینګلې سوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په امریکا کې جلاوطنه ترکیه دینی عالم فتح الله ګولن د دې کودتا په تنظیم تورن کړی دی. د یو بل خبر لمخې د ترکیه ولسمشر خبرداري ورکړ که امریکا پر ترکیه د روسیې سخت الوتکو ضد دستګاه درانیولو لاکپله بندیزونه ولګوي، ترکیه به هم دوی دوی استراتیژیک پوځي اډې چې امریکا او ناتو ورڅخه کار اخلي وتړي. رجب طيب اردوغان د خبرداري پرون په هغه مرکه کې وکړ چې له خبر تلویزیون څخه خبره سو او د انقرې او واشنگتن ترمنځ د خراب اړیکو تازه نشه ګڼل کېږي. ولسمشر اردوغان په دې مرکه کې ویل که اړتیا وه موږ کولای سو انجرلیک او کوریجیک پوځي اډې وتړو. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د دویم شپې لپاره هم مظاهرچیانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په دغه هیواد کې د سختو اقتصادي ستونزو له کبله سیاسي بحران ژور سوی دی. زرګونو مظاهرچیانو پرون یوه ورځ وروسته له هغه لاریون وکړ چې بلوازد پولیسو مظاهرچیان په شدت وځپل. دوی میاشتې مخکې د حکومت ضد مظاهرو له پیل راهیسې دا تر ټولو سخت او تریخوالی ګڼل سوی دی. دغه مظاهرې د دې سبب سوې چې صدر اعظم سعد حریري د اکتوبر میاشتې پر 9 استعفا وکړې. مظاهرچیان د سیاسي سیستم بدلون غواړي چې د دوی په وینا ظرفیت نه لري او اداري فساد پکې شته. دوی د داسې حکومت د تشکیل غوښتنه لري چې ټکنوکراتان یې په سر کوي. د خبرونو پای.
غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. وباورئ چې د ملي جنبش سرچینې وایي د دې ډلې یاغي قمندان نظام الدین قیصری شبرغان ښار ته رسېدلی، خو د بلخ چارواکي د هغه د نیولو لپاره د عملیاتو د دوام خبره کوي. په هغه اوو ولایتونو کې چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ځنډیدلی و، په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی.
په دریو ولایتونو کې زموږ تفتیش او بیا شمیرنه خلاصه شوې. په یاده رسېله سرپول، جوزجان، پنجشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
په نورو موضوعاتو کې، د کونړ خلک شکایت کوي چې پاکستانی پوځ د جوران کرښې په اوږدو کې ماینونه کرلي.
ما ونې بم مالوته کانو ګاه دغه سرحدین کوزه کړم، هلته یې له پخه په اسمان کړه. دغه جنرالو له مخکته دې سیستمه کړه نو پخه کاچوله.
په یو بل راپور کې به د کندوز تخار پر لویه لاره له امنیتي ګواښونو څخه خبر شئ. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خبرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرونې کوي. په مکړی د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، افغان امنیتي ځواکونو بیګا د شپې تر ناوخته پورې د یو غیر مسؤول وسلوال قمندان نظام الدین قیصری د نیولو لپاره په مزار شریف کې عملیات کول. د بلخ امنیه قمندان تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې قیصری لا نه دی نیول شوی، خو د هغه د نیولو لپاره عملیات روان دي. قیصری ځان بېګناه بولي او وایي چې دولتي عسکرو یې پر کور په توره شپه حملې کړې دي. خو د بلخ امنیه قمندانۍ په یو بیان کې قیصری د یو کور په غصب او پر ګڼو نورو خلکو په تیری تورن کړی دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی د مزار شریف ښار نه د امنیه قمندانۍ له مخې له موږ سره د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. بلې حبیبزی صاحب، د قیصری د نیولو لپاره عملیات کوم ځای ته رسېدلی؟
سلامونه تکاسه تاسو ته او د زیرو ټول اوریدونکو ته یو مسله باید اسوا کوم چې زوس مهال هغه سیمه کې چې عملیات افغان ځواکونو پیل کړي وو او لا هم دوام لري، یعنی قیصری استوګنځي سره یې ما او د بلخ امنیتي ځواکونه د بلخ امنیه قمندان او د مرکز کابل څخه راغلی د پولیسو خاصه قطعه حضور لري او د نظام الدین قیصری د کورونو د تصفیې او تلاشي چارې پر مخ بیايي. د بلخ امنیه قمندان سره څو شېبې وړاندې ما مرکه درلوده. دوی وویل چې په دغه عملیاتو کې چې دوی ترسره کوي د نظام الدین قیصری یو کور، یو فابریکه او یو باغ تصفیه شوي دي چې لدغه درې ځایونو څخه د وسلو او مهماتو د پلانې ترلاسه شوې دي. په دغه عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د قیصری او کسان د پولیسو د قمندان په خبره چې وژل شوې دي او په درې تنه نورې ټپیان دي او همدارنګه په 15 تنه نور د پولیسو د ځانګړي قطعې لخوا نیول شوې دي او عملیات لا هم دوام لري تر څو قیصری وموندل شي او د پولیسو لخوا ونیول شي.
څه ویل کېږي هلته له چارواکو سره یا له د اخکلو اړخونو سره چې تاسو خبرې کوئ چې قیصری اوس په کوم ځای کې دی؟ ځکه چې مخکې له دې د جنبش ځینو سرچینو ویلي و چې د عبدالرشید دوستم د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا یو ځانګړی قطعه د ایستلو لپاره مزار شریف ته رسیدلې او تیر شپه یې دایره ایستلی او شبرغان ښار ته یې رسولی. په دې اړه څه معلومات شته؟
چون چې د امنیت قمندان دا مسله رد کړه چې یعنی ځواکونه به راغلي وي دبي ایستلی وي بل ځای ته، دوویل چې ګواکي قیصری له شاوخوا کورونو کې پټ شوی وي او دوی د پلټنې چارې پر مخ بیایي. خو یو بل کس چې ډاکټر نجیب الله هاشمي نومي یو ځان د جنبش حزب د شورا غړی بولي، په همدغه سیمه کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې قیصری تېره شپه تیر ماښام جوزان ولایت ته منتقل شوی او هلته په منځای کې اوسېږي. نورې سرچینو سره چې موږ خبرې درلودې، د دوی د دې حضور په بلخ کې نه تاییدوي او هم نه وایي چې دای په کومه سیمه کې دی.
بله، او حبیب زای صاحب، یو خبره چې د ډیرو خلکو لپاره ښایي ډیره زیاته مبهمه وي، دا ده چې قیصری څوک دی؟ ځکه د خو مخکې یو ځل له جنرال دوستم سره چې اوس یې د ده څخه ظاهرا ملاتړ اعلان کړی، هم ډیره لویه شخړه کړې وه او حتی دا یې په مرګ تهدید کړی و او بیا یې داسې تورونه پې پورې وو او حتی د ولسمشر اشرف غنی سیاسی مخالفانو به ویل چې له قیصری نه د نورو سیاسی ګوندونو او مخصن د جنبش د ځپلو لپاره ولسمشر اشرف غنی استفاده کوي. خو اوس بیا د ولسمشر اشرف غنی ته وفادار ځواکونه ورزی او پرده باندې عملیات کوي، یعنی اوس دای څوک دی؟ د چا په خوا دی؟ د چا نفر دی؟ په مغه عامه اصطلاح باندې معلومات شته؟
پس اوس کلم قیصری د خواده ولایت د قیصار ولسوالۍ دی او هلته د پخوا د پاسون کوونکو مشر و او له هغه وروسته بیا د قیصار امنی قمندان شو. دوه کاله د مخه دی د جنرال دوستم د ځانګړي استازي په توګه په فاریاب ولایت کې وټاکل شو، چې هلته بیا تورونه پرې پورې شول چې د ناقانونه وسلوال لري او غیر قانوني فعالیتونه ترسره کوي، چې بیا د ملي اردو او د ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې ونیول شو چې کابو شپږ میاشتې د ملي امنیت په قید کې وو او له شپږ میاشتو وروسته د لویو اعتراضونو په ترڅ کې چې د پلویانو په شمالي ولایتونو کې ترسره کړل، دی د ځینو سیاسي کړیو په منځګړیتوب بیرته خوشحاله شو او بلخ ته راغی. ځکه په بلخ کې ستون شو. په بلخ کې پولیسو چې کوم تورونه پرده پورې کړي دي، هغه د غیر قانوني فعالیتونو تورونه دي، د ناقانونه وسلوانو درلودل دي، له خلکو سره د اغاجي اخاذۍ ترسره کول او د ځمکو غصب دی. په همدغه تور پولیس وایي چې دوی محکمې حکم ترلاسه کړی او هڅې روانې دي چې دی ونیول شي او مرکز ته وستل شي. بل څه چې تېره شپه قیصری سره ما خبرې درلودې، ده وویل چې مخکې له دې چې امنیتي ځواکونه د تجارب واستوي او یا اطلاع ورکړي، دوی راغلي دوی په کور حمله وکړه او د دې نیولو هڅه وکړه چې د دې ځواکونو سره د مقاومت سره مخ شول. بله مسله ده ویل چې د بلخ پخوانی والی ته عطام محمد نور ته د وفادار ځواکونو لخوا د پولیسو تر حملې د مخه د ده په کور حمله شوې وه، چې هغه حمله په شاو ته په وتنبول شوه او له هغه پس بیا امنیتي ځواکونه راغلل او د ده کور یې محاصره کړه، کومه چې د بلخ امنی قمندان دا مسله ردوي او وایي چې یوازې په دغه عملیاتو کې ملي پوځ، ملي پولیس او امنی امنیت ځواکونه ونډه درلوده. او تېره شپه ناوخته د کابل څخه د پولیسو ځانګړی قطعه راغله او دغه چارې په لاس کې ونیولې.
بله، سوال دا دی چې اوس د قیصری اړیکې له د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم سره څنګه دي؟ دښمني ده که دوستي؟
د اوزان اختیاري چې د دوی اړیکې ترنګلې دي، ځکه چې په بلخ ولایت کې د ازبک او ترکمن توکمو شورا د جنرال دوستم سره خبرې درلودې تر څو منځګړیتوب له طریقه وکولای شي وساتات وکړي او دای خوشاله شي. خو دغه چاره معافته نشولې او منځګړیتوب پاسز دای ونني ول شو یا هم دولت ته ونسپارل شو. دا ښایي چې د دې ترمنځ اړیکې څنګه دي او په ځینو مواردو کې د جنبش د حزب د اجرایه شورا استازي دای د جنبش حزب غړی نه بولی او دا هم ځانته د جنبش رهبر بولی بیل او دغه هغه سیاسي مسایل چې د دې د دوستم ترمنځ اړیکې څنګه لیکلې دي.
تیر زیاته مننه حبیب زای صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال وچې په مزار شریف کې د جنبش ملی د یاغي قومندان نظام الدین قیصری د نیولو د عملیاتو په اړه ورستای حال راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس د خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د اقتصادي خبرونو اوریدو ته رابولم. ورپسې به بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکړو.
د افغانستان او المان ترمنځ د پانګونې ګډه خونه پرانستل شوه. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جناقانه ویدنن ازادي راډیو ته وویل دا خونه د دواړو هیوادونو د یو شمېر سوداګرو لخوا د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف پرانستل شوې. د ښاغلي نوید په خبره افغانستان له هندوستان، ایران، ترکیه او یو شمېر نورو د منځنۍ اسیا هیوادونو سره ګډې سوداګریزې خونې لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان دغه ډول خونو پرانسته د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې اغېزمن ګام بولي. ټاکل شوې د ټاپي پروژې اړوند څلور هوکړه لیکونه لاسلیک شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر متفینن ازادي رادیو ته وویل دغه هوکړه لیکونه د ځمکو د استملاک له استملاک څخه استفاده او د ګازو د ترانسپورت په برخو کې دي. د ښاغلي متفی په خبره د ټاپي پروژې په اړه یو شمېر نړیوالو کمپنیو د پانګونې په برخه کې علاقمندي هم ښودلې ده.
بنیادهای مالی او بین المللي د تماس است. بانک انکشاف آسیایی د یو اخر علاقمندی خوش اره د بخش تمویل پروژه نشان داده. همچنان چند بانک های دیگه هست که وام علاقمندی سرمایه گذاری در این بخش دارن. وضعیت پروژه نظر به جدول زمانی پیش میره.
خاغلی مطفی وی دیده حکره لیکونو لیمزا و رسته با افغانستان که دیتاپی پروژه کار پیل شی. خو اقتصادی کارپو قادر جلانی بیاوی چه دیدی پروژه کار په چټکی سره پر مخ روان ندهی او دی یو شمیر اندیخنی را پورتا کردی. او نند کابل په شازاده سره که افغانی ده بحرانی آثار و پر براندی په دی دول بدلیگی. یو امریکایی دالر اتابی افغانی اتیا پوله، یو ایرو واتی افغانی شل پوله، یو انگلیسی پوند یو سل سلور افغانی شپیته پوله، یو سودی ریال شل افغانی نوی پوله، زر ایرانی تومان شپگ افغانی پینزه دیش پوله، زر هندی روپه یو لسو افغانی او زر پاکستانی روپه پینزه سو پینزه افغانی. ده اقتصادی خبرونو پای
خاطر پرده سوچه اقتصادی خبرونو ایواو راول او سمورزو نور راپورونو تا. ده هغه او ولایتونو له ډلې چې پرون د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې پیل شوه په دریو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارلن شرایس وای په پاتې څلورو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمیرنه بېل کومې ستونزې روانه ده. پر انتخاباتو د څار بنسټونه هیله مندي چې د رایو بیا شمیرنې او څیړنې پایله باید د دې باعث شي چې ټاکنیز ټیمونه قانع کړي. امید ظهیر مل له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
پنشیر، سرپل او جوزجان د هغه و ولایتونو له ډلې دي چې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پکې تیره ورځ بشپړه شوه. تخار، فاریاب، بدخشان او بغلان کې بیا بېل کومې ستونزې دا بهیر روان دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې له خپلو ټولو سرچینو په ګټې په پاتې څلور ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه هر څه ژر بشپړه کړي.
پدری ولایتونو کې زمونږ تفتیش او بیا شمېرنه نه خلاصه شوې. پیدا رسېله سرپل، جوزجان، پنشیر او په نورو کې په نورمال شکل روانه ده.
د رایو بیا شمېرنې او څېړنې بهیر د تېرې لړم یا عقرب میاشتې په اتلسمه نېټه پیل شو، خو د یو شمېر ټاکنیزو ډلو د اعتراض له کبله د همدې میاشتې تر شپږویشتمې نېټې وځنډېد. خو له دویم ځلي پیل وروسته په اوو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې اجازه ورنه کړه چې کمیسیون خپل کارونه مخته یوسي. مګر د نږدې یوې میاشتې وروسته د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله له خپلو پلویانو وغوښتل چې اجازه ورکړي څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پیل کړي. پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د یکشنبې ورځې راهیسې په دې ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه څارلې چې بېله کومې اندېښنې مخته روانه ده. د افغانستان پر ټاکنو د څار یو بنسټ بریا او روڼتیا رئیس بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل د رایو بیا شمیرنه باید لار پرانیزي چې معترضې ډلې د ټاکنو پایله ومني. دوای هغه راپورونه چې موږ له ولایتونو ترلاسه کړي په ښه ډول کمیسیون خپل کار پیل کړی او اجازه ورکړل شوې چې څارونکي دا بهیر وڅاري. اوس د دې لپاره هڅه روانه ده چې د ښکېلو لور یو ترمنځ کېدونکې پرېکړه د څارونکو په مخ کې او د ټولو لپاره د منلو وي. له دې وړاندې پر ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو نیوکه کړې وه چې کمیسیون باید هر څه ژر د ولسمشرۍ ټاکنو برخلیک معلوم کړي. که څه هم د رایو بیا شمېرنې په دې بهیر کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ګډون کړی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې ورسره پریکون اعلان کړی دی. له دې وړاندې ښاغلي حکمتیار ویلي وو کمیسیون باید دا تزر محلونو د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې پر ځای د ټولو محلونو رایې له سره وشمېري او همدا ډول په هغو ولایتونو کې بیا ځلي ټاکنې وشي چې بایومیټریک دستګاوې یې ورکې شوې دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ عمل کوي او هغه محلونه څېړي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په نښه کړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او څېړنه به تر 5 ورځو بشپړه شي. دا بهیر د یکشنبې په ورځ پیل شو او نن یې دویمه ورځ ده. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې په نننیو ګڼو کې تر ډیره په مزار شریف کې د نظام الدین قیصری د نیولو پر عملیاتو او د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو مطالب خپره کړي دي. د نن ورځې د ورځپاڼو مخکتنه اکرام الله اکرام کړی ده.
سرخط ورځپاڼې په مزار شریف ښار کې د قیصری د نیولو د تیرې ورځې عملیاتو ته اشاره کړې او غوښتنه یې کړې چې دغه ډول خپل سری وسلوال باید ونیول شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی دي چې که څه هم د ملي یووالي د حکومت په دوره کې یو شمېر زورواکان او خپل سری وسلوال نیول شوي، خو ځینې تر نیولو او محاکمه کولو وروسته بیرته خوشي شوي چې اوس حکومت ته د سرخوږۍ د جوړولو لامل ګرځېدلی دي. د سرمخالی لیکوال باور لري چې زورواکان او جنایتکار د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د هیواد او خلکو سر دښمنان دي. د سرمخالی د لیکوال د معلوماتو په اساس همدغه خپل سری وسلوال دي چې د عامو خلکو له وژلو نیولې بیا تر زورولو او لوټلو ټول جنایتونه پر مخ وړي. د سرمقالې لیکوال له امنیتي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې په هیواد کې ټول غیر مسؤول وسلوال او زورواکان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. خو ویسا ورځپاڼې بیا ارګ تورن کړی چې قیصری د یوې ځانګړې انتخاباتي ډلې د ملاتړ په هدف له بنده خوشې کړی وو. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې نوموړی وړاندې تر دې هم نیول شوی او خو وروسته خوشې شو. سرمقالې لیکونکي ادعا کوي چې د قیصری په شان نور خپل سری وسلوال په حکومت کې حاکم ټیم پیاوړي کړي او ولسی پرې ټکولی دی. د سرمقالې لیکوال د قیصری پر ضد اوسنیو عملیاتو ته هم د شک په سترګه ګوري او لیکي چې اوس هم د نوموړي پر ضد یاد عملیات د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په غوښتنه شوي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور په اوس وخت کې نوموړی د ښاغلي عطا لپاره سرخوږی و. د سرمقالې په پای کې غوښتنه شوې ده چې حکومت باید وړاندې تر دې چې دغه ډول خپل سری وسلوال په یو خطر بدل شي وځپي او له پښو یې باید وغورځوي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې حکومت د زورواکو او ناقانونه وسلوالو پر ضد قانوني اقدامات پیل کړي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې د افغان ولسمشر د تیرې ورځې څرګندونو ته اشاره شوې چې کورنیو چارو وزارت ته د امن نظم د پولیسو د پخواني قومندان زمري پایکان د نیولو امر کړی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې کورنیو چارو وزارت په وروستیو کې په کابل او ولایتونو کې زیات شمیر خپل سری وسلوال یا خونیولي او یا یې له منځه وړي دي. د سرمقالي لیکوال په بلخ کې د قیصری د نیولو په هدف د عملیاتو پایل هم د دغه لړۍ یو برخه بللې. د سرمقالي لیکوال قیصری د ځمکو په غصب له خلکو نه په بچګیری او ځینو نورو جرمونو باندې تورن کړی دی. او هشتې صوب ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله انتخاباتي مسایلو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې څارونکي بنسټونه باید په انتخاباتي مسایلو کې د منځګړي رول ولوبوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به په دوه ورځو کې د وو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې موضوع پای ته ورسوي، خو د سرمقالې لیکوال ویره څرګندوي چې په دې سره به ټاکنیز بحران پای ته ونه رسیږي. د سرمقالې لیکوالي کې باور لري چې له دې وروسته د ټاکنو د پایلو اعلان شاید ځینو ټاکنیزو ډلو ته د منلو وړ نه وینو، په همدې اساس به ستونزې پیدا کړي. خو د سرمقالې لیکوال له کمیسیون غواړي چې سر له اوسه سیاسي او تخنیکي حل لارې ولټوي. ورځپاڼه لیکي په سیاسي برخه کې باید کمیسیون له سیاسي څیرو سره کښېني او دغه شان د تخنیکي ستونزو د پای ته رسېدو په هدف باید څارونکي بنسټونه د منځګړي رول ولوبوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په کونړ کې د ډیورن کرښې سره پراته ولسونه وایي پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرښې په اوږدو کې له غځول شوي اغزن تار څخه د افغانستان لوري ته پرسونل ضد ماینونه ځای پر ځای کړي دي. دوی وایي له دې کبله د سیمې یو شمېر اوسیدونکي په تیرو څو میاشتو کې مړه او ټپیان شوي او د دوی لسګونه څاروي هم له منځه تللي دي. د موضوع تفصیل د روحلا انوري په راپور کې واورئ.
په کونړ کې د ډیورن کرښې سره د پرتو سیمو اوسیدونکي وایي له کومې ورځې چې د پاکستان پوز د یادې کرښې په اوږدو کې اغزان تار غځولې ورسره یې د کونړ خاوره کې دننه پرسونل ضد ماینونه هم ځای پر ځای کړي چې دوی ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. 12 کلنه کوچۍ چې د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکي ده د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې وایي
کانو گاه داغ سر هدین کوزکلم التر له پخه پاسمان کله داغ جنرال المخکته د سیستمه کرنه پخه کاټ شوله په ما وچکم مال ساتو نو غن ټول د مخسلار زما په خند مخسلار ټول یو د الله سرم د نور څم نه ډیر زینو کې خخ کل دی ټول ملک په نیولې د چانه پخې بزاتلی څوک ملکلن ټول مال نه ورنه مړ.
سید محمد د کوچي پلار ازادي رادیو سره په خبرو کې له حکومت غواړي چې سیمه لمینونو پاک کړي.
پاکستانی دشمن دې طرف ته بمونه راړولي زمون خاورې ته مالونه مرانه په واوله تختل بزیم را نه مړې غواګانی دا ماشومه زما لور ده او دا مای بشوې ده. اته کسان چې کوم دي شهیدان کړل 200 کسان مای بین شو د پخې د 200 نولې دي شپږ سو او 100 متره دې طرف ته زمونږ ساحې ته را بمونه کړي چې مین پاکي موسسه پر راوړته چې دا بمونه زمونږ د خوانه د مینونه جګ کې دري کې پاتې.
د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو هم د دوی په خبره د پاکستانی ځواکونو په لاسونو خښ شوی او مینونو ستونزې او ګواښ سره مخ کړي دي. محمد سلیم او محمد سلطان وایي
پاکستان تر ته هیڅ بم نشته دلته بمونه پراتی دي زمونږ د سرحدونو مالونه دي پاس په دغرونو په غاړه باندې به باندې وي هغه باندې او هغه زمونږ
دانګام ولسوال محمد رحمان دانش هم تاییدوي چې د پاکستان پوز له ډیورن کرخي 200-300 متره دیخوا ماینونه ایښي چې له امله ولسونو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. ښاغلی دانش ازادي راډیو ته وویل
په دغه ساحه کې چې دوی کوم سیمخادار غځولی دی د پاکستان
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې پاکستانی پوځیانو د ګاونډیتوب او له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړي او د کونړ په خاوره کې پرسونل ضد ماینونه خښ کړي.
موږ اطلاع دي چې دوی تلاش کوي چې د سیم دې خوا خلک په تکلیف کې همیشه بمی او راکټي حملې وي او دغه لیوا ته وظیفه سپارل شوې ده. هم د کمانډان کلوردو سره خبره کړې ده چې په هغه ځای کې د ماینونو څراغ تر سترګو کېږي باید تطهیر شي د منځه لاړ شي تر څو دغه ستونزې ختمې شي.
خلک وایي د پاکستاني ځواکونو دا لومړی سرغړونه نه ده چې کوي بلکې له 2010 زیږدیز کال څخه په کونړ او د ډیورن کرښې سره په پرتو ولایتونو باندې توپچی بریدونو ته دوام ورکړي. دواړو خواو ته د میشتو ولسونو له یو بل جلا کولو دپاره اغزن تار غځولې او پرې داسې بندیزونه لګولې چې له یادو خلکو څخه یې د یو بل په غم او ښادۍ کې ګډون پاتې کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي. خپلواک سپای د لغمان ولایت لالي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي د طالبانو لخوا جنگ ته شدت ورکول د سولې په اړه شکونه رامنځته کړي. د لیکي دا یو څرګند حقیقت دی چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د امن او ټیکاو مخالف دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي که حکومت نظام الدین قیصاری له زندان نه په ضمانت نه وای خوشی کړی اوس به حکومت دومره مشکلات نه لیدلی. انصار الله حکیمی د لغمان ولایت له الینګار ولسوالۍ نه لیکي دولت باید د قیصاری په څیر ټول زورواکي د قانون منګولو ته وسپاري. عبدالسلام له کندهار ولایت څخه لیکي، په کندهار کې دولت د بندیانو محاکمه پر وخت اقدام او پاملرنه د بندیانو محاکمې ته پر وخت اقدام او پاملرنه نه کوي. جاوید له کندهار نه لیکي، خدای دې وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل قول وفا وکړي او د انتخاباتو نتایج اعلان کړي چې د افغانانو خاطر جمع شي. او سمیع الله حلیمی تندر لیکي، سکل د